السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونې ته ز احمد تکل ساسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لومړی خبرونه واوري. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون مخام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډېره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړي وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامدار پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې که د روس سیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دی به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړې الوتکه ایرفورس 1 کې خبریالانو ته وویل تاسو باید پوښی چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکیلت څخه بې سارې ماتې وخوړه. 25 کلن سالکیلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرسته د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یو مرکه هم لرو.
ژور اختلاف معلومیږي مسائل باندې به بحث وکړي خو دوی به بېرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتی اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اوارۍ لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوارېږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پوره زیات جزئیات خبره شوې نه دي، خو دا معلومه دي چې د حیات چکو مرتله ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی به بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو او همدا علت دی چې دغه خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پي دی او افغانستان باید ټي ټي پي په مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حملې ونه شي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په اساسه فکر نه کوم چې حل شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټې کچې پلاوی دی، علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټې کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ او هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنګ، یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایل باندې بحث وکړي او بیا هغه لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوئ چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښي کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رخوای چې کوي هغه د حل د مناظراتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده، څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نور باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هېواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی. او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري، او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته نیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا واخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په ملګرو ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشر څوک نه ګوري، نو دا پخپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي د 50 کاله، هغه علت یې دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري. نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي. چې کور دې ورانی نو بس بیرونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګنداوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند د غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر